کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د غویا سوال تلرم د اپریل 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې اف ای او ویلي دوی په افغانستان کې پر 1,000,000 او 3,00,000 کسانو د زراعتي تخمونو بستې ویشتلې دي. دغه ادارې پر خپل رسمي ټویټر خبر ورکړی چې دوی ګڼو کسانو ته تخنیکی روزنه هم ورکړې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په ننګرهار کې د هغو کاروندو عکسونه خپره کړي چې د دوی لخوا د غنمو ویشل شوي تخمونه پکې کرل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د هر ماشوم لپاره د تعلیم د ملاتړ هر ممکنه هڅه کوي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مشر سم مورت پرون ازادي راډیو ته وویل
یونیسف از هیر فار ایوری چایلد.
یونیسف د تیرو اویا کلونو په څیر د هر ماشوم لپاره په افغانستان کې دی. تر هغو چې هر ماشوم په ښوونځي کې نه وي او تعلیم ونه کړي، موږ به خپلې چارې ونه درو.
یونیسف زیاتوي چې دوی د لومړیو ټولګیو زده کوونکو ته 1.5 میلیونه درسي کتابونه هم ورکړي، خو د دغه ادارې په وینا ډېر نور کارونه هم باید ترسره سي. په کاپیسا ولایت کې 4 کسان په یوه ترافیکي پیښه کې ټپیان شول. په کاپیسا کې د طالبانو د امنیې قومندانۍ مطبوعاتي مسؤول عبدالفتاح فایز ازادي راډیو ته وویل د کوهستان دویم ولسوالۍ په جمال اغا سیمه کې د یو کورولا ډول موټر د چپکېدو په پیښه کې 4 تنه چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د سیمه ایزو سیالانو ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پنځم پړاو ترسره سو. د نور نیوز په نوم ویب سایټ چې د ایران د ملي امنیت له عالی شورا سره ارتباط لري، پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغه خبرې په بغداد کې په شفافه ځای کې وسوې. د دغه ویب سایټ په حواله دغه خبرو داسې هیله پیدا کړې چې دواړه هیوادونه به د اړیکو د دوام لپاره مثبت ګامونه واخلي. بلخوا نیمه دولتي اجانس مهر راپور ورکړی چې د عراق او عمان عالی رتبه چارواکو د دغه خبرو په تنظیم کې مهم رول درلود. او په فرانسې کې نن د ولسمشرې ټاکنې روانې دي، او رای ورکوونکي د اوسنی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او شیارخي کاندید ماریان لوپین ترمنځ یو تن ټاکي چې د 5 کلونو لپاره پر دغه هیواد واکمنی وکړي. د نظر پښتنو لمخې اټکل کړي چې ماکرون بنن په دویم ځلې ټاکنو کې ګټون کوي. سي کدی دا ټاکنې وګټي، دای به په تیرو شلو کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې په فرانسې کې دویم ځل ګټون کوي کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د لیکلي پلي څارنې پلاتنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو افغانانو پر افغانستان د پاکستان د وروستۍ بمباری په اعتراض مظاهره وکړه.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان نه چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي.
په کونړ کې د لرګیو د قاچاق په اړه هم راپور اوریدل شوی.
فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خونه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کیږي.
په ننګرهار کې د بازګرانو په اړتیاو هم راپور خپرو.
د دوایانو ضرورت، ځینې مشکلات، مارکیټ د سبزیجات وګڼو، سبزیجات ورسېږي مارکیټ نه، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي.
د خبرونې دوای منیمایی کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروگرام خبریږي.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خبرونه ته شرق لس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 4 دقیقې دی. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې د افغانانو بشري حقونه باید رعایت شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت په کابل، مزار شریف او کندز کې وروستیو 14 ته په اشاره لیکي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بدسل کې ده چې د تېرې اونۍ د قربانیانو د کورنۍ غړي د دغو پیښو د عاملانو د نیولو او مجازاتو غوښتنه کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
نجیب نومیگی پلاری دو کندوز د امام صاحب ولسوالی د مولوی سکندر په جماعت کې د شوی چاودنې له امله ټپي شوی. تر څنګ یې یو خپل لسکلن مسلم په دې چاودنه کې وژل شوی دی. وایي د چاودنې په ورځ یې په ټوله سیمه کې ویره خپره وه او هر څوک په دې لټه کې و چې وپوهیږي د کورنۍ غړی روغ پاتې که نه. د نجیب په خبره په دې چاودنه کې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي او بې وزله خلک دي او داسې کسان هم پکې شته چې د خپل ټپ د درملنې توان نه لري. د طالبانو غواړي چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي او د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندز په مولوي سکندر جومات کې د تېرې جمعې په ورځ چاودنه کې 33 تنه ووژل شول او 33 نور ټپیان شول. له دې چاودنې یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې د شیعهګانو په یوه جومات چاودنه وشوه او له هغې یوه ورځ مخکې بیا د کابل په دشتي برچي سیمه کې د شهید عبدالرحیم ښوونځي مخې او ممتاز ښوونیز مرکز کې چاودنې وشوې چې ټول قربانیانې ملکیان وو. د چاودنو په کور دننه او له افغانستانه د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړل. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په دې اړه به خپلې څارنې او حساب ورکولو ته دوام ورکړي. ښاغلی بینټ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د دې تیرې اونۍ له وحشتناکو بریدونو وروسته د ټولو غمجنو افغانانو تر څنګ ولاړ دی. د لیکلي خپلې څارنې، پلټنې او حساب ورکولو ته به دوام ورکړي او د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي، د سرغړونو مخه ونیول شي او په نړیواله کچه تضمین شوی عدالت تامین شي. پرون د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی هم ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ملکی وګړي د ترهګرۍ له لوړ ګواښ سره مخ دي، خو طالبانو دا ګواښ بابې زګڼلې. اغلی حمیدی وړاندیز کړی و چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې څارنه او مستند سازي دې پیل شي، تر څنګ دې نړیواله ټولنه د عیش د جدي ګواښ په توګه پام کې ونیسي، د بشري حقونو ساتنه دې د سرو کرښو په توګه مطرح او تر خوا دې د جرمونو نړیواله محکمه د ملکی مرګ ژوبلې په اړه څېړنه پیل کړي.
په راپور کې مور دل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د افغانانو بشري حقونه باید خوندي شي. دا په اصل کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو پیښې زیاتې شوي دي چې د خلکو اندېښنې پارولې دي. له جرمني د سیاسي مسایلو شینونکی توریالی ځازی را سره په مستقیم تماس کې دی. د داسې مننه چې ناڅاپه مو په دې خپرونې کې در باندې غږ وکړ او تاسو هم ومنله. د ملګرو ملتونو د دغه چارواکي اندېښنې څومره پر ځای دي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښنه څرګنده کړې ده؟
نړۍ مننه ستاسو څخه. تاسو په خپله ګوري چې په هیواد کې څه بد ناورین حاکم ده او ولس د څه زور سره مخامخ ده. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې دا ولس زوریږي. دا څه د پاسه څلور لسیزې کېږي چې په دې ولس باندې غمیزې حاکمې دي. د دغو ټولو غمیزو، د دغو ټولو ناورینو عاملین دا څه د پاسه څلور لسیزې حکومتونه دي چې په دې ولس باندې د پردیو یرغلګرو لخوا ټپل شوي او تحمیل شوي دي. ملګري ملتونه یوازینۍ لار د حل دا د ملګر ملتو ته چې زما یو وړاندیز ده ورته چې دوی باید په طالبانو امارت باندې فشار راولي او له بلې خوانه پاکستان باید د فشار لاندې راوستل شي تر څو پاکستان د خپلو مداخلو کړنه په افغانستان کې بنده کړي. ول دا ټول اسلامی ډلې ټپلې که پخوانی مجاهدین و که اوسنی طالبان دي، دا ټول په پاکستان کې د آی سی آی له خوا نه روزل شوي دي او دوی د پاکستان اهداف زموږ په هیواد کې
مسلې ته راتلم چې پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانستان بمباري وکړي، خو د طالبانو پر چلند ګڼو کسانو انتقاد کړی دی چې هم یې د اعلامیې ژبه ډېره نرمه وه او هم د دوی د خوا کوم اقدام ونسو. څه فکر کوي چې طالبان دا وړتیا لري چې د پاکستان د دې یرغل یا تیری په وړاندې اقدام وکړي؟
طالبان دا توان هم نه لري او طالبان هم نه غواړي چې د پاکستان په وړاندې د عمل ترسره کړي. زموږ په وخت کې یو واري د پاکستان تیاری د افغانستان فضا ته را داخل شوی وي، پیلوټانو په مغه خپل مسؤول د دوی په خپل امر باندې غږ وکړ چې د پاکستان الوتکې را داخل شوې دي او ورته امر دی وری ورکړو. بیرته غږ پر باندې وکړو چې دا تیاری د افغانستان د په فضا نه ووتلې، وای پاکستان ته ورننوځي دا تیاری له منځه یوسي. هماغه و چې په ظرف د دریو دقو کې او د افغانستان د هوایی قواو پیلوټانو د پاکستان جټ تیاری په میرانشاه کې وویشتل او په ځمکه را وغورځولې.
بل د ځای صاحب نو بخښي د تیر اونې د قربانیانو د کورونې غړو د دغه پیښو د عاملانو د نیولو او د مجازاتو غوښتنه کړې ده. څه فکر کوي چې په دې برخه کې څوک اقدام کولای شي او څوک د څارنې یو میکانیزم لري؟
هیڅوک نشي کولای. د دې لپاره دغه ډلې ټپلې که پخواني مجاهدین وو که اوسني طالبان دي، دا ټول په پکه داعش د القاعده ده، لشکر طیبه ده، د دغه ټولو مرکز د روزنې پاکستان ده. د ترهګرۍ ډلې ته مالته روزل کیږي، صرف نمونه فرق کوي چې یوې د داعش په نامه بلې دي، طالب په نامه بلې دي، مجاهد په نامه باندې په دې افغانستان کې. دا ټول د سیمې هیوادو لاسونه ژب دي، هیواد کې لاسونه اوږده شوي دي، د دغو ډلو ټپل په وسیله باندې نه پرېږدي چې دا ولس په ارامه ژوند وکړي.
اوس ملګري ملتونه دغه راز نور نړیوال سازمانونه څه فکر کوي چې دوی په دې برخه کې باید څه کارونه وکړي؟
دوی باید په دې طالبانو باندې باید فشار راوستل شي، هم په طالبانو باندې باید فشار راوړستي، هم باید په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو پاکستان د لاسوهنې نه په هیواد زموږ په هیواد کې لاس واخلي. دا ټول توازی معلومه ده چې د څه د پاسه څلور لسیزو کې همدغه پاکستان و چې د زموږ هیواد د دغو غمیزو ناورینو سره مخامخ شوی ده.
بل ډیر مننه د په جرمنی کې میشت د سیاسي مسایلو شینن کوي توریالای ځازای و چې په مستقیم ډول یې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
لزګونه افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه او د امریکا له متحده ایالاتونو دغه راز ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې پر افغانستان د پاکستان وروستي بریدونه جدي وګڼي. پاکستان پر خوست او کنړ د بریدونه د اپریل میاشتې پر 14 وکړل چې په لړ کې لزګونه ملکیان ووژل سول یا هم ټپیان سول. طالبانو هم د بریدونه غندلي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دغو بریدونو په تړاو امنیت شورا ته رسمي شکایت ثبت کړی دی. تفصیل له اسدالله الدین.
پر خوست او کنړ د پاکستان د وروستیو بریدونو دا د اونې ووته، خو لا هم دغه بریدونو ته په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه ښودل کیږي. لزګونه افغانان پرون په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ مخ ته راټول او غوښتنې وکړه چې پاکستان سره باید د دې بریدونو حساب کتاب وشي. د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین کمال سادات هم د دغه مظاهره ګډونوالو.
مونږ ملګرو ملتونو نه دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې چې کوم تیرای شوی ده، دا قضیه باید په رسمیت پیدا کړي، دوی رسمي وخلي. ایوا ورزنا دوی ورزنا عمری داسې مداخله راوندي د مرګونه. آیا بشر حقوقونه په نړۍ کې شته؟ هومن رایټس واچ بشر حقونه هغه څه وکړل؟ موږ ګیلاو شکواو شکایت دادای چې دا خبره باید جدي وخستل شي او دې پوښتنه وشي. د امریکا متحده ایالاتو نه هم غوښتنه دادو چې په دې کې باید جدي مداخله وشي.
پاکستان د تیر اونۍ د شنبه په سهار وختي پر خوست هوایی بریدونه وکړل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په همغه مهال پر کنړ هم پاکستان برید وکړ، خو تر پایه دا ښکارا څرکونه لګید چې هوایی برید وو او که توغندیز. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بریدونو کې 30 ملکیانو وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دغه پیښې قربانیان تر ډیره له وزیرستان، خوست او کنړ ته بې ځایه شوي خلک وو چې هلته یې پناه وړې وه او میشت شوي وو. د واشنگټن د مظاهرې ګډونوالو پر طالبانو هم نیوکې وکړې چې ګواکې د پردیو په لمسونې د نجونو ښوونځي هم بند ساتلی دي. د مظاهرې ګډونواله سپوږمۍ مسعود:
موږ داسې تفسیر، فقه، د قرآن کریم تجوید، دا ټول په مکاتبو کښې زده کړل. نو دا باید مکتبونه باید خلوص شي. که دا مکتبونه خلوص نه شي او دا بهانې دوام پیدا کړي، دا په دې معنا ده چې دا واقعیت هم د افغانستان ریښې، د افغانستان بنسټ د ورانولو کوشش دی، او دا د بیګانه او د اجنبیونو رهنمایي د اشغال دا چې دوی خپل اختیار نه لري، د دې واضح یو مثال دی.
پاکستان پر افغانستان د خپلو هوایي بریدونو په تړاو ښکاره څه ونه ویل، خو ځینو پاکستاني رسنیو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وویل چې د ملکي مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په دې تړاو خپله اعلامیه کې بریدونو ته ښکاره اشاره نه ده کړې، خو په یو ډول خپل بریدونه توجیه کړي وو، ځکه د دوی په ټکو پاکستان ته د افغانستان له خاورې عملا ګواښ متوجه دی. طالبان بیا وایي خاورې د هیڅ چا په ضد نه کارېږي، او دوی خبرداری ورکړی چې د پاکستان لخوا د ورته بریدونو تکرار به بدې پایلې ولري. د طالبانو دفاع وزارت هم ویل ځواکونه یې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ځوابي برید امر ته په تمه دي.
په ننګرهار کې کروندګر شکایت لري چې د پخوا په څیر ورسره مرستې نه کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد راپور لري.
د افغانستان په تیر جمهوری نظام کې بیلابیلو نړیوالو او کورنیو نا دولتي موسسو د ننګرهار د کرنې ریاست تر چتر لاندې په کرنیزه برخه کې ډول ډول مرستې کولې. د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي، بزګر باید نورم تقویه شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانانو دغه بزګرانو سره هغه اصلاح شوي تخمونه او نورې مرستې وشوي، نو زمونږ دا بزګران به لږ په ترقۍ اوج ته لاړ شي او د نورم دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي.
زما نوم کریم شاه دی، سرپور اوسیدونکی او منګه غواړو د دولت نه چې منګه ته زمينه برابره کړي. منګ دې کانونو ته تخمونه اصلاح شوي، د دوایانو ضرورت ته ځینې مشکلات مارکیټ د دې سبزیجاتو، زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه وي، د ترانسپورټ مشکلات هم زیات دي. مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دي. اړ نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 8900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده هم لرو.
د کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خودکفا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږو مترو اوریدلای سي. ازادي راډیو ته غوښتست نور بس دی شکست سکوت پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسیون وایي پر ټولو هغه مواردو تر مفصلو بحثونو وروسته چې خصوصي سکتور پکې پانګونې ته چمتو دی د برېښنا تولید ته لومړیتوب ورکړ. دغه کمیسیون په ټویټر باندې په دې اړه راغلی. د اوبو او انرژي وزارت په مشرۍ د قانون او پټرولیم او سوداګرۍ او صنعت وزارتونه او دغه شان د صنعت او معدن او د سوداګرۍ پانګونو خونو ته دنده ورکړل شوې چې څو د ډبرو لسکرو څخه د برېښنا د تولید په برخه کې صنعتي پارکونو، لویو ښارونو او د تورته ساحو کې د ډبرو کرو حجم او د برېښنا اړتیا ته په کتو په ګډه لومړیتوبونه معلوم او عملاً کار پیل کړي. د طالبانو اقتصادي کمیسیون په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې صنعتي پارکونو او نورو لویو تولیدي شرکتونو د کافي برېښنا د نشتون په برخه کې شکایت کړی وو او ویلي وو چې له دې عمله ډېر کارخونې تړل شوي او په لسګونو کارګران هم وزګار شوي دي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت په ننګرهار ولایت کې 390 تنه بزګرانو سره نقدي مرستې شوي. دغه وزارت تېره ورځ نوښت په خپل ټویټر باندې ولیکل چې یا د نقدي مرسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC له لوري د دې ولایت د کامې او کوز کونړ په ولسوالیو کې له بزګرانو سره شوي. د وزارت په وینا مرسته شوي پیسې چې ټولیز شمیر 2,913,000 افغانۍ وي په نقدي ډول هر بزګر ته د شاوخوا 25,000 افغانیو په اندازه ورکړل شوي. یاد وزارت وایي د دې کار موخه د بزګرانو سره اقتصادي مرسته ده او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتي افغاني 22 پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو شپیته پوله، یو انګلیسي پونډ 111 افغانۍ شپږ شپیته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ، یو اتیا پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کالدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 402 افغانۍ.
د راپورونو برخه دلته پای ته ورسیده. پر راروانو لسو دقیقو کې د اجمل ان ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل ان ته هرکلی کوم. په کونړ کې نجاران شکایت کوي چې نه هټیو ته د لرګیو د انتقال اجازه ورکول کیږي او نه نورو ځایونو ته د تولیداتو د لیږد اجازه ورته شته. د دوی په خبره د نجارۍ په نوم جوړې شوې فابریکې ته هر میاشت پر لسکونو موټر چارتراش راوړل کیږي او بیا همدا لرګي په کنټینرونو کې جلال آباد، کابل، کندهار او کوټې ته وړل کیږي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي. خو خپل د کونړ ځایي تجارانو ته د یوې جوړې شوې دروازې د انتقال اجازه هم نشته.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند تر ناو سیمه کې د یادې ولسوالۍ لسو زیاتو نجارانو د هغو موټرو د تګ مخه ډب کړي چې په کومو کې د نجارۍ فابریکې ته لرګي انتقالیږي. خالد یو له دغو ترکانانو دی وایي
ابل روز والی سه موږ صدا شمنه وکړه چې ستاسو د نجارانو کار روانيږي. زمون کار هم نه چې پټه ولال دي او د دیو دالې ګاډي راغلي دي روغ مال دي. زما پاخه مواد نه دي، دا خام مال روان دي. دا کوم انصاف دی او موږ دې مخالفت کوو. د دران دا ګاډي تللې شي، نه دا لرګي تللې شي. دا زما شتمنی ده، زه دې کونړ بچی ما.
د کونړ په هر دره ولسوالۍ کې لسګونو ترکانانو د کونړۍ نخترو څخه د دروازو، کړکیو او نورو شیانو جوړولو لپاره کوچنۍ کارخونې جوړې کړي چې هر یو کې یو شمېر کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې وه. خو له کومې ورځې چې په یاد ولایت کې د نجارۍ شخصي فابریکه رامنځته شوې، ورسره د دغو سلګونو ترکانانو کارونه کمزوري شوي او په زیات شمېر کې کارګر بېروزګاره شوي دي. دلته یوازې ترکانان د یادې فابریکې جوړېدو سره ستونزې نه ګالي، بلکې ولسونه هم له ورته مشکلاتو سره مخ دي. دوی دعوه کوي چې د جمهوریت یو شمېر چارواکي د نجارۍ فابریکې مسؤلینو سره د لرګیو په لیږد او کاروبار کې شریکو. اوس هم چې د لرګیو انتقال او قاچاق ته ګوري، نو فکر کوي چې د نوي حکومت په چارواکو کې هم پیسو لاره پیدا کړې ده. د نورګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور:
ځنګلي لرګي چې کوم دي دلته ټول لوړ پوره چارواکي وړي، نه غریب غربې نه شي وړلی. فابریکې په نوم باندې د اسدآباد نه رابارېږي، کله چې فابریکې ته راولسي کې د شپې د خوانه د فابریکې نه په طرف د ننګرهار په دې توره پټه باندې قاچاق کېږي. مونږ په نورګل ولسوالۍ کې اوسېږو، مونږ ته یوه شادار یوه دروازه چې را پرېخوستلی کېږي په ډېرو غټو مشکلاتو.
کونړیان ویره لري که چېرته د لرګیو، قاچاقو او دغه ډول لیږد مخه ونه نیول شي، نو کېدې شي چې پاتې ځنګل هم پرې کړې شي چې ورسره به دغه ملي شتمني او د غرونو ښکلا هم ختم شي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي د لرګیو د قاچاقو شتون او په فابریکه کې فساد مني، خو دا نه مني چې ګڼې مشرانې پکې لاس لري. دوی وایي د یادو قاچاقو او په فابریکه کې د شته فساد مخنیوي لپاره ډېرې هڅې کړي، خو بیا هم په بشپړ ډول نه دی ختم شوی. نو ځکه د نجارانو او فابریکې موضوع وزارت ته سپارلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
دغه د لرګو د قاچاق موضوع چې ده، دغه واقع چې ډېره جدي شوې ده، خو دغه کومه خلک چې شکایتونه کوي یا کومې دغه ویډیوګانې نشروي، دغه هیڅ حقیقت نه لري. نو دا اوس چې فلحال کوم کار بند دی، نو د والي صاحب د طرف نه بند، د وزارت د طرف نه بند دی. د هغې نه چې کوم تیار شوی لرګی انتقالېده، د هغې دپاره حیات، د هغې ویډیو جوړول، پوره د هغې دپاره د کونړ د ساحې نه د وتلو یوه نیمه ګنټه کې به دا وځي، چک پوسټونو ته خبر ورکول، دا ټول انتظامات شوي دي. د خلکو فساد کاوه، د فساد مخنیول چې وونه په دغه مورد کې ګرانو.
هڅه مو وکړه چې د فابریکې مسؤلینو څخه هم نظر ترلاسه کړو، خو د پخوا په څیر بیا هم پرې بریالي نه شو. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو پخوانیو مسؤلینو ویل چې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو وړاندې د یاد ولایت 3,16,000 هکتاره ساحه په ځنګلونو پوښل شوې وه، چې دغې اندازې د افغانستان د ټولو ځنګلونو 40% جوړوله. خو په تیرو نږدې 4 لسیزو کې یوازې د نخترو 40% ځنګلونه پرې شوي، او په میلیونونو متره مکعب قیمتي لرګي د قاچاقو ترڅنګ په بیلابیلو نومونو له کونړه وستل شوی.
میدان وردګو کې لیونیو سپیو د خلکو ژوند تریخ کړی. د دې ولایت اوسیدونکي وایي دغلته د لیونیو سپیو شمیر په زیاتېدو دی او هره ورځ خلک داړي. د امې روغتیا د ریاست چارواکي هم وایي چې په دې ولایت کې د لیونیو سپیو شمیر زیات شوی دی او په تیرو 2 میاشتو کې دغلته 45 کسان داړلی دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
امان الله د دغه ولایت د چاکو ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ په چاکو ولسوالۍ کې څلور تنه لیونیو سپي داړلي وه.
خطرناک خو انسانان خوري د وژل کېږي یوه پېشګوري پیدا کېږي نه چې وار یې کو هر ځینو په چا کې درې څلور نفره خوړلي.
نورعلي د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار یو بل اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کوڅه ډب سپیو له امله نسي کولای په ډاډه زړه له کوره ووځي او خپلې چارې مخته یوسي. د زیاتوي چې د مرکز میدان ښار په بېلابېلو سیمو کې له کوڅه ډب سپیو سره مخ کېږي چې وخت نا وخت دغه کوڅه ډب سپي ډله ییز بریدونه هم کوي چې زیاته برخه یې لیونی سپي وي. د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د دغه ولایت په مرکز او نورو سیمو کې شپږ پنځوس کسان لیونیو سپیو داړلي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زیراک ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه کسان دي کوم چې روغتیایي مرکزونو ته یې مراجعه کړې ده. د میدان وردګو ولایت د ښاروالۍ مسؤلینو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست سره په همغږۍ په ټول میدان ښار کې وروسته له هغه چې لیونیو سپیو پنځه څلوېښت کسان وداړل د لیونیو سپیو د له منځه وړلو سرساسري کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې د لیونیو او داړونکو سپیو د له منځه وړنې په موخه د ځانګړې طبي تګلارې په مرسته له زهري غوښې څخه ګټه اخیستل کېږي. د یاد کمپاین په اړه د دغه ولایت ښاروال عبدالغفور حیدري ازادي راډیو ته وویل
پروګرام تعقیب لرو چې د لیونی سپی ډېر شوي دي او خلک یې هم خوړلي. تقریبا څلوېښتو شاوخوا کې پېښې ثبت شوي دي او واکسین شوي دي د خلک چې سپیان خوړلي دي. نو بالاخره موږ د صحتامې په ګډه په شریکه باندې د تصمیم ونیوله چې د دې لپاره یو اقدام وکړو عاجل تر څو نور خلکو د مقابلې مخنیوی وشي او نور خلکو چاته ضرر او تکلیف ونه رسوي.
د میدان ښار ښاروالۍ مسؤلین د دغه ولایت له ټولو اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې په دغه کمپاین کې ورسره مرسته وکړي او د لیونیو سپیو د موندنې په اړه یادې ادارې ته خبر ورکړي. خو سوال دا دی چې د لیونی سپي داړل څومره خطرناک دي. ډاکټر محیب الله سباون ازادي راډیو ته وویل چې لیونی سپي چې کله یو کس وداړي نو د ریبیز په ناروغۍ اخته کېږي. نوموړي وایي ریبیز یو ویروس خپرونکې ناروغي ده چې د انسان د اعصابو پر مرکزي نظام حمله کوي.
مریض چې کوم دی هغې ته به مختلف قسم اوازونه هلوسینیشن ورته مونږ وایو. مختلف اوازونه به هغې ته اورېدل شروع شي. مختلف قسم چغې به اوري. دا علامت راتلی شي. خوب به مریض له نه ورځي. مریض له چې کوم یو د بهر نه څونه شور راځي کوم یو شی چې هغې ته سټیمولس ورکوي یا کوم د بهر نه چې څه شي اواز پرې راځي نو په هغې باندې به جټکې راولي په مریض باندې. دې وجې نه دا مریض چې کوم دی دا مونږ بیا په تیاره کې ساتو په خاموش ځي کې ساتو. مریض خوراک نه شي کولی ولې د هغې ټول دغه فالج وي چې څونه نظام یې هغه ټول متاثر شي. خوراک نشي څکلی اوبه نشي څکلی. نو علامت چې کوم ده د عصبي نظام د هر یو دغه نه دا شروع کېدلی شي. د ټولو ناول د دې سینسري سیستم چې کوم دی او د اوبو نه هم یېرېږي دا مریض.
ډاکټر محیب الله سباون وایي کله چې یو کس په یوه داړي سمدستي د خپل زخم په پاکو اوبو ومینځي او بیا دې ژر تر ژره تر ډاکټر ځان ورسوي.
په کوم ځای باندې چې هغه سپي چې چلی دی هغه ځای چې کوم دی هغه په پاکو اوبو باندې وینځي ورسره دې په صابون باندې وینځي. هغه ځای هغه چې په صابون باندې وینځي نو په هغه ځای کې چې کوم دي راشیمي هغه به دې سره پاک شي. دویم مرحله کې به دوی خامخا ډاکټر له ورځي او د دې کوم واکسین چې کوم دي اے آر وی یا انټي ریبیز واکسین هغه لګېدل ډېر زیات ضروري دي. ولې د هر یو بیماری خپل هغه انکیوبیشن پیریډ دی مطلب څوارلس ورځې کې دننه دې علاج یا دې واکسین کېدل ضروري دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت راورسید. ستاسو له پیغامونو څو را اخلو.
سلام علیکم. احمد افغان د هلمند څخه. دغه انتحاري عملې چې کېږي یا دغه چاودنې کېږي په تشارونو کې د دغو لپاره د اسلامي امارت باید یو لازم اقدام وکړي او د دې مخنیوی وسي. اسلامي امارت پرتګ سره خلک خوشحاله وه چې دلته به امنیت راسي خو نسبي امنیت راغلی و. خو د اوس ورځ په تېرېدو سره امنیت ورځ په ورځ خرابېږي. نو زموږ دغه هیله غوښتنه ده.
السلام علیکم. جور تو خیر شروع جور خیاس فقط فقط داستاسو ازادی راډیو ده چې د خلکو د هر خوزمن درد تر یو ځایه رسیږي. والسلام.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 40.